د کابل پولیسو یې نن سهار په پلازمینه کابل کې په څلورو چاودنو کې څلور ملکی وګړي د یو ماشوم په ګډون ټپیان شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې دا د سړک غاړې د ماین چاودنې وې چې د کابل په اولسمه ناحیه کې وسوې. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د دفاع وزارت په زابل او لغمان ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو د شندولو خبر ورکوي. دغه وزارت اعلامیه زیاتوي چې طالبانو تیر شپه پلان درلود د زابل د میزان ولسوالۍ په زرداد کلی او د قلات په اومکی سیمه کې بریدونه وکړي. اعلامیه زیاتوي دولتي ځواکونه چې په دفاعي حالت کې وو د هوایي ځواک په ملاتړ اقدام وکړ چې په نتیجه کې شپږ طالبان وژل شوي دي، درې نور ټپیان شوي دي او په دې توګه برید شند شو. د همدې وزارت په یوې بلې اعلامیه کې راغلي چې د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د تیر شپې برید شند شو. دفاع وزارت د ارقامو له ورکولو پرته ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه نوښت د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران او افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پایل او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا وه. یو ایرانی جنگی کشتی په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن د مې یو لسم وویل چې دا پېښه پرون په عمان خلیج کې شوې. د کشتی یو تن عمله پکښې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي سوي عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړ.
د نن ورځې ګردای میز په یو راپور پسې اوریدلی سي. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سردې سیمې اوسیدونکي وایي د ملي اردو د پوځي عملیاتو له کبله د سردې بند عبور بندي بندې سوي. حبیب الرحمن تاثیر تفصیل لري.
د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردې سیمې اوسیدونکي وایي شنه کښتنې د اوچېدو په حال کې دي. دوی وایي د ملي اردو درېمې پلې لیوا چارواکو د پوځي عملیاتو د بهیر په پلمه د سردې بند عبور بندي بندي کړې دي چې زرګونه کورنۍ ورڅخه زیانمنې سوي دي. حاجي سلیمان شاه چې د ده په خبره د درې نیمو زرو کورنیو نمایندګي ورپرغاړه ده وایي 15 ورځې کېږي چې غزنی مرکز ته له چارواکو سره د لیدو په مخه ځي راځي، خو لا یې هم کار نه دی سوی. نوموړی وایي د لیوا قومندان ورته ویلي چې ملي اردو د غزنی پکتیکا پر دوهم نمبر شاره پوځي عملیات پر مخ وړي، نو له دې عمله نسي کولی چې د بند وبور پرېږدي. د غزنی پکتیکا ترمنځ سړک درې کاله وړاندې پروژې میاشت کې وسلوالو طالبانو بند کړی، خو اوس یې د ګډو افغان ځواکونو له لورې د بیرته خلاصولو په موخه پوځي عملیات روان دي. تر دې وړاندې هم څو ځله د دغه لارې د خلاصون په موخه پوځي عملیات ترسره سوي وو، خو بې نتیجې پاتې سوي دي. سلیمان شاه زیاتوي د عملیاتي سیمې او د دې ترمنځ 25 کیلومتره واټن دی چې له دې سره پوځي عملیاتو ته هیڅ زیان نه رسیږي. تیر کال هم زموږ کښتنه د پوځي عملیاتو په پلمه د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي وو.
سږ کال بیا چې موږ دا کوم فصل کړی ده، اوس هم بیا له خسارې سره مخ کوي. موږ ته اوبه نه راکوي، د بندې سردې او بند کې دومره اوبه زیات سوي سږ کال چې یو مخ پارچاویږي دا بند.
دا یاد سیمې یو بل کس حاجی وزیر وایي د ولایت مقام او د ولاړو اوبو ریاست هم ورته د اوبو لګولو اجازه ورکړې، خو ملي اردو یې مخنیوی کوي. ښاغلی وزیر زیاتوي په دغه سیمه کې له 15 تر 30 زره پورې کورنۍ دي چې اوبه ورباندې بندې سوي دي. که د اوبو لګولو او لوبند څخه د اوبو راپرېښودلو اجازه رانه کړی سي، نو په مظاهرو به لاس پورې کړو.
نو که دولت موږ د دغه مشکلات او غم او نفری مو مجبور یو چې ټول سیمه خلک راوځو او تظاهرات وکړو.
دی وایي نه غواړي چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو خنډ سي. هڅه مو وکړه چې په غزنی کې د درېمې پلې لیواله قومندان سره اړیکه ټینګه کړو، خو د ټلیفوني شبکو د کار نه کولو له امله بریالي نسوو. بل لور ته د غزنی والي وحید الله کلمزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به دغو خلکو ته تړلې اوبه ور پرېږدي تر څو هغې له مالي زیان څخه وژغورل سي.
انشاءالله دا مشکل به موږ سبا حل کړو. زه نه هم خبر زه خو پرون راغلم، زه به قومندان لیوا ته سهار ووایم چې اوبه ورته خوشې کړو.
دا غزنی پکتیکا ترمنځ د سردې بند هغه بند دی چې د اندړو ولسوالۍ ډیری سیمې ورڅخه خړوبېږي. دغه ولسوالۍ د هیواد له غټو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې شاوخوا 1510 کلي لري. د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي بزګران دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د همکاریو راجلبول، د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول او بشر دوستانه اوربند دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د خپل لومړي توبونو په اړه په کابل کې میش سفیرانو د ځینو هیوادونو له ځانګړو استادو سره خبرې کړې دي. د چولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د درې لومړي توبونه په ګوته کړې دي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې را سره د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات میلمه ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه که سادات صاحب در راته ووایي چې دغه وزارت ولې دغه درې لومړي توبونه ځانګړي کړي دي او څومره مهم دي؟
لومړی خدا ده چې په ټوله کې موږ که چېرته د یو بحران د مدیریت خبرې کوو یا د بحران د محاکم او کنټرول په اړه خبرې کوو، زه فکر کوم چې اوس به د افغان حکومت دغه اعلامیه خپره کړي ترڅو کولی شي په ټوله معنا باندې دا یو دغه د بحران مدیریت لاره پیدا کاندي. د کرونا وایرس سره مبارزه د بشري ناورین پر وړاندې یو ستر اقدام دی چې باید ترسره شي. مثلا دا اوس تاسو ګورئ چې افغانستان د اوسري وضعیت په کتو سره ډېر مشکل دی چې وکولی شي د کرونا وایرس سره مجادله وکړي، که څنګه چې نور پرمختللي هیوادونه د طالبانو سره د جګړې شدت ته هم مستقیما اغېز ترې باسي په روانه مبارزه باندې. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اتر لسو نولسو سلاتونو کې جګړه ده. بنا پر دې باندې فکر کوم د بحران د مدیریت په نظر کې نیول کړم تر ټولو اساسي حل لاره همدا ده چې باید نړیوالو ټولنه خصوصا امریکا او د امریکا غړي هیوادونه ورسره مل دي، د ناټو غړي هیوادونه باید په ټولو موضوع کې د افغانستان د حکومت سره په داسې حالت سره مرسته
وکړي. سادات صاحب، له دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت خپل کاري لومړیتوبونه بیخي نه و اعلان کړي، اوس یې ولې اعلان یې؟ دغه نوې سرپرستي چې رامنځته شوې ده د دغو علت او که حالات او شرایط داسې راغلي چې دوی باید په همدغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم دو خبر دی، یو مسله د وخت تقاضا ده. موږ داسې مختکیو چې اوس دلته باید دغسې وضعیت رامنځته شي او دغه لومړیتوبونه باید په ډاګه شي. ما مخکې اشاره وکړه چې د کرونا وایرس سره مجادله، د طالبانو سره د جګړې خبره، د جګړې شدت مقابل کې د سولې هڅې روانې دي او باید خپل مسیر ته جوړې شي، خپل مسیر باید طی کړي. دا هغه مسایل دي چې بالاخره خارجه وزارت وادار شي تر څو خپله خاتمه شي اعلان کړي. بل دویمه خبره خپله ده، دا تقریبا د یو شخصي حضور په لیدوري کې د ښاغلي اتمر د خارجه وزارت سرپرستی ده. مخکې له هغه نه د ملي امنیت شورا سلاکار و، هغه اولویتونه چې باید خارجه وزارت عمل کړي و یا اوس عمل کړي د دې سره شخصا په نظر کې موجوده، او دا د ملي امنیت شورا سلاکار په توګه باندې عملول او اوس چې د خارجه وزیر په توګه باندې راغلی د سرپرست وزیر په توګه باندې، نو زه فکر کوم د خپل شخصي نظر هم دی کولی شي هغه مدیریتي چارې چې د ملي امنیت شورا په وخت کې ترسره کړي اوس ورته متوجه شوی دی. بالاخره اوس خارجه وزارت یو داسې میکانیزم پر اساس چې هلته خارجه وزارت یو مشخص تیوري یا مشخص تګلارې په درلودلو سره مختلف شي.
سادات صاحب، له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت څه ډول چې لازم او د خپلو چارو ته رسیدنه نه ده کړې، تل له ارګ سره په جنجال کې پاتې شوی و، اوس د نوي مشرتابه پر اتاک سره دوی څه اړ شول چې دغه لومړیتوبونو ته ګوته ونیسي؟
خاني خارجه وزارت مشرتابه په دې باندې متهم ولیا داسې ګوسندن ورته کېدل چې ګویا حزبي او همدارنګه ګوندي مسلې مخکې تالي. تاسو ولیدل چې هغه د خارجه وزارت څخه هم د یو سیاسي توافقنامې پر اساس او د سیاسي حکم پر اساس باندې یو مخالف جهت ورکول شو چې هغه بالاخره د یو اپوزیشن شکل غوره کړی یا د ولسمشر سره په انتخاباتو کې یو مقابل جهت خپل کړی. او زه فکر کوم چې دغه دا مسلې چې تصدیق پرې واسه دغه خبر دا و چې د تخصصي کادرونو نشتون له بده مرغه په تیرو 3 کالو کې تیرو ولس کالو کې کله چې موږ تاسو خارجه وزارت دغه اوسنۍ تمره اوسنۍ مثلا موږ تاسو وارزو اوسنۍ وجود موږ وارزو تخصصي او کډری چې موږ چاغو کول شي واخین خارجه وزارت ترسیم خارجه وزارت په پرداس پاریس پرسی ترسو هغه دی ختم شو نه لرو له بده مرغه اوسم تاسو مختک موږ قرار لرو چې ولې کله ډول د افغانستان د خارجه وزارت یا د افغانستان د خارجه پالیسي هغه چوک ول شي د سیمې دی وادن لپاره د نړۍ وادن لپاره موږ اوس هم لرو یا که ساده توګه زوی مچ هغه ختمه شي یا هغه پالیسي چې باید موږ د پارلمان څخه پات شي د افغانستان د ولسی جرګې څخه پات شي نه لرو.
ولې نه لرو ساده صاحب؟ ولې نه لرو؟ ظرفیت کم ده که څوک نه غواړي جوړی کی؟
مخکې ما ویل چې په تیرو 3 کال کې د توجه نه شو، یعنی موږ کډری چې نه دلو د خارجه وزارت د حزبي او د سلیقوي اعمال خر شو یا په دې معنی باندې چلته یو هیزب مشخص هیزب اشخاص ته ځات وجود درلود او تیر اتل اسکالو کې دغه د خارجه وزارت خپل یو مشخص کړی ته پلاس باندې ورغلو. هم په دې چې چیران تاسو ګوري چې د لیاقت او د شسګي پر اساس نو ټاکل شو په تیر سو یو نیم لسیزه کې همدارنګ زیات توجه ورته کېدل او د خارجه وزارت یو سیاسي تعامل خر شو. دا مسله دا و چې داسې یو تخصصي چې وکول شو روان شي نمدلود. مثلا پاکستان تاسو ګوري د خارجه د افغانستان د داخلي موضوعات لپاره د افغانستان د موضوعات لپاره په خپل خارجه وزارت د افغانستان سره په منو کړی لري یا د افغانستان حجره من همدارنګ د دې کې د سیو انسټیټیوټ نه لرو چې وکول شو خدای اقل د سیمه په کچه باندې منطقي په کچه باندې د خارجه پالیسی د ترسیم کې د تحلیل کې چې وکول شو موږ د پاره دیو مطلب نتیجه ترلاسه کړی د بل اخر په دې پر منطقي کې من تخصصي او قدري اشخاص نه دلودل زه فکر کوم دا هغه لته نو چې پتیرو تیریو نیمه لسیده کې خارجه وزارت پروان دي تر خندو
او د سیادونه کړی سو د کوم مشخص کس یا کوم غوند لخوا دا کار شوی
په دې خبر ده چې موږ تاسو ولیدل ته په هغه دل چې د طالبان څخه طالبان څخه څنګه کې ستل و په خارجه په ملګری ملتونو کې نمائنده درلود د استاد رباني تر د حکومت پر مهال نه هغه کوم دولت درلودل د خپل نمائنده او ملګری ملتونو کې بیا کله چې کابل ته په کابل کې دوی خارجه وزارت هماغه تداوم ورته ورکړ چې موږ سره خارجه وزارت هم موجود درلود او موږ خپل نمائنده لرو خپل خارجه وزیر چې ټاکلی او ډاکټر عبدالله په هغه مهال باندې پر ځای باندې کېناست نو زه فکر کوم چې د جمعیت ګوند سره تر اخره پورې دغه د خارجه وزارت زیاتره سیاسي کډرونه او سیاسي اشخاص دوی باید مرلي د خپل حزب د درسته ټاکل
کچېره سادات صاحب دغه د بهرنیو چارو وزارت دغه لمړیتوبونه چې په ګوته کړی دی دغه تر لاسه کې د افغانستان ل روانې ستونزې سره څومره مرسته کولای شي حواري سره البته
په لنډه مهال کې کولای شي چې د بشري ناورین د مدیریت سره یا د بشري بحران د مدیریت سره مرسته وکړي مثلا مخکې ما ویل تاسو دا اوس د خارجه وزارت هڅې دي چې د چین هیواد کرونا وایرس د کوم مجادله کې خپل مرسته جلب کړي زموږ سفیر ښاغلی لیوال چې په تهران مقام سره د شل زر کیچونو د مرسته هوغه ترلاسه کړندارنګ د چین هیواد تاسو ګرځي او خپل مرسته وکړي تر څنګه نور خارجي بس فرمنګ راټول کړي پرې معنا بارے چې د بشري ناورین د مدیریت لپاره پلان محل کې کېدل شي موثر واقع شي اما د وګړو محل لپاره فکر کوم چې بیا هم اړتیا درکې تر څو خارجه وزارت یو اساسي یو کلی او داس طرح باندې کاریو چې موږ لپاره خارجه پالیسی تحلیل کې ارزیابي کړی لن محل کې د بشري ناورین یا بشري ناورین د مدیریت لپاره مرسته کول شي د اوسنی بحران د کنټرول لپاره مرسته کول شي ولې په وګړو محل کې فکر کوم چې موږ اړتیا لرو تر څو دا چې پالیسی رامنځته کړه د خارجه پالیسی یا د خارجه پالیسی د خطوط او دا ستره چې هغه د پارلمان څخه پاس شي د ملي شورا څخه پاس شي زه فکر کوم د وګړو محل لپاره موږ ډیرو هڅه اړتیا لرو تر څو کولای شو سره د شی او تر هغه ولرو سره د شی او اولویتونه ولرو یا اولویت بندي وکړو تر څنګه د سفارتونو د افغانستان سیاسي نمندګي چې بیرون فلري خپل د خارجه وزارت داخلي سټراکچر یو پراخ اصلاحي طرحه تر یو تر څو د استحات رامنځته شي زه فکر کوم چې واز تر او یواز دغه او یو څه نشه کول چې موږ د خارجه وزارت پالیسی په بشپړ توګه منتبه سم
دا تر هغه باید بهرنی چارو وزارت جوړ کړي چې حکومت دا به ترسیم کړي
عموما طرحه د خارجه په نړیوال اړیکو کې د نړیوال سیاست لپاره موږ د لوبغاړو په کټګوري کې خارجه وزارت د خپل خارجه پالیسی لپاره یا هغه پالیسی چې موږ وکول شو په سیمه کې ترسیم کو په نړۍ کې ترسیم کو خارجه وزارت مسؤلیت لري اما تر څنګه چې د اپروفل باید او تصدیق باید ملي شورا ور
هني تیر کال د سوتنو
اتروسه په لبا د مرغ باندې
د نړیوال د مرستو راجلبولو په اړه باندې هم بهرنی چارو وزارت لمړی توب یاد کړی وو چې ډول د مرستو راجلبولو سي تر څو پورې له کورونا وایرس سره موږ جدي او ماسر مبارزه وکول کوم لارو
موږ باید لمړی د لوبي ډیپلوماسي په هغه ډیپلوماسي چې هغه په لوبي غریب باندې ولاړی باید په دې باندې مخکلا شو بس رانته سو ګورې چې د کورونا د وایرس نه په استفادي سره ایران او پاکستان وکول شل هدا خپل دایمه څخه مرسته والیا ایران پر نړیوال کچو کول شل چې هغه 15 میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق ایران ته ورکول او امریکا ور وړاندې مخالفت کوي ایران هدا خپل وکول شل چې د امریکا پر وړاندې باندې بازي هوځن راو دروي او یو سره یو حتی لا چې وکول شي خپل مرسته بل اخر تر لاسه کاندي زه فکر کوم چې موږ د لابي غړي سیاست لپاره اړتیا لرو دا غړي بيګري سیاست کول شي افغانستان د یو مظلوم هیواد په توګه باندې دی او داس یو محتاج هیواد په توګه باندې شو کول شي هدا اقل د کورونا وایرس یا د کورونا سره د مبارزې مجادله مسله په دې کې چې مطرح کو کې چې ته احیانا نړیوال توجه د افغانستان څخه وړي یا په اوسنۍ موضوع کې د افغانستان سره ورسول شي دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بل اخر بیا سرات کول شي دغه طرحه کول شي یعنی موږ لپاره تر ټولو اساسي مسله د لابيګري مسله ده او دغه لابيګري په مسبت فعال شي
تیتو پرک مرسته سبي نړۍ بال بانک هم کړي دي هم درنګ اروپאי ټولنه هم کړي د بهرنیو چارو وزارت هلي ځلې وی ک د دوی غوښتنه وي خپل د مرستندوی ادارو
یو هغه چې موږ په نړیواله اوبا کې ښکړو دغه اوبا په دې معنی باندې چې او دا مسله په دې معنی باندې چې د کورونا وایرس چې نړیوال بل اخر د خپل طبي نشر پر اساس باندې کول شي مرسته وکړي اما په اخر کې ما مخکې اشاره وکړه چې تاسو ولیدل چې بعضي د ودونو مرستي اعلان کړو دغه مرستي د افغانستان خارجه وزارت ممکن د فعالیت کې اوسېږي او دغه فعالیتونه باید موږ ورته متوجه اوسو چې په دې باره کې مثلا د ایران مسلې جلب شوې، د ترکیې څخه موږ د مرستو جلبولو، د چین څخه د مرستو جلبولو، د هندستان څخه د مرستو جلبولو، همدا اوس د خوراکي توکو د کمښت سره موږ مخ یو، بلاخره په دې کې موږ اړتیا لرو. نو زه فکر کوم چې لومړی هغه طبیعي اړخ ناورین دی چې په دې کې د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د بشردوستانه د بشردوستانه مرستو مسله ده چې هېوادونه کې تر څنګ خارجه وزارت هغه څه دي چې دوی په سیمه کې د خپلې لابګرۍ پر اساس یا د افغانستان د اوسني شکل او د افغانستان د اوسني جوړښت د تمثیل پر اساس مرستې به ولشي.
په داسې حال کې چې د افغانستان اوس ځینې هېوادونو سره ترانزیت لارې قطع کړې دي، بندې دي، د بهرنیو چارو وزارت ته څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ترانزیت لارې خلاصې شي، په افغانستان یا په سیمه کې چې هغه نرخونه لوړ شوي دي په هغه باندې تاثیر واچي، هغه تر کنټرول لاندې راوړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دلته څومره ګټور تمامېدای شي او کومه ډیپلوماسي باید په مخ کې ووځي؟
زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې د یو مسلکي تخصصي اقتصادي فورم نه باید خبرې وکړو. دا په دې معنی چې خپل د خارجه وزارت خپل د اقتصادي چارو بس یا د اقتصادي چارو ریاست چې هغه باید هغه مسلې په نظر کې ونیسي چې وکولای شي موږ بدیل لارې پیدا کړو. که موږ د پاکستان سره د ترانزیت مسلې بندېدو خبره کوو، بدیل څه شی دی؟ حداقل لنیکه مرغه زه وایم چې پنځو کالو کې ولسمشر غني، اگر چې دا د ولسمشر غني د حکومت یو هڅه وه چې وکولای شي موږ بعضې د افغانستان هغه لارې چې هغه بندې وي بالاخره خلاص شي او د افغانستان زیاتره احتیاجات رفع کړي. دا اوس د مرکزي اسیا لارې افغانستان ته خلاصې دي، چابهار بندر د همدارنګه د ایران سره مسله ده او نور هغه لارې چې موږ د اروپا سره وسولای شي. اما خارجه وزارت کولای شي په فعال ډیپلوماسي باندې د هیوادونو د جلب لپاره داسې یو طرحه وړاندې کړي تر څو کولای شي موږ د لارو د بندېدو لپاره اول باید دغه مرستې دغه لارې بندې نه شي. که احیانا موږ د پاکستان سره مخ وړاندې ځو، حداقل ترانزیت باید بند نه شي. دا د خارجه وزارت یو مسؤلیت دی او خارجه وزارت ډیپلوماسي ده. ایران سره موږ د کرونا ضد مجادله کې او د کرونا سره وړاندې مجادله کې د اشخاصو د ورود او د داخلېدو بحث مطرح کړو، اما ترانزیت او تجارتي اړیکې باید خطر نه شي. همدارنګه مرکزي اسیا هېوادونو سره دا هغه څه دي چې موږ د خارجه وزارت مسؤلیت دی. یعنې په ټوله کې اول دا ده چې موږ د بشري ناورین د مدیریت لپاره نړیوالې ټولنې سره همدارنګه د سیمې هېوادونو سره باید یو فعال ډیپلوماسي داسې پر مخ باندې وسو چې دغه مرض، دغه تکلیف او دغه د ټولې دنیا او سیمې ته متوجه وبا باید مشترکه توګه تعریف شي. زموږ ډیپلوماسي کې دویم قدم کې هغه مرستې او هغه ترانزیت لري، هغه تجارتي مرستې چې افغانستان سره کېږي، د افغانستان کوم تجارتي مسایل هغه باید قطع نشي. دا د افغانستان د خارجه وزارت د ډیپلوماسي چې کولای شي د هېوادونو سره د مستقیمو مذاکراتو پر اساس باید مخته راشي.
یو بل مسله سادات سه محترم، د دې سیمې همکاري په اړه باندې د څو کال کېږي خبرې کېږي سیمې همکاري باید رامنځته شي، تر اوسه پورې رامنځته شوی نه ده. دغه د ستونزې چیرته ده؟ د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه کم وو یا کدا سه پسیمه کې ځینې ستونزې وي چې د پرې نه خدل چې د افغانستان د سولې لپاره سیمې همکاري رامنځته شي؟
هغه څه چې ما د خارجه سیاست یا د نړیوالو اړیکو د یو محصول په توګه دی ولاری په توګه باندې ما کتلی په تیر پنځو کال کې درې مده ستونزې موږ لرو. یو دا ده چې په لومړي قدم کې موږ وکولای شو په بازي سیمه ییزو همکاریو فرمونه کې ځای پیدا کړو. مثلا دلته په سیمه کې داسې یو دغه اقتصادي دریزونه یا همدارنګه په سیاسي مسله کې موږ وګورو دغه سازمانونه کې زموږ وجودیت او زموږ وجود دا که فعاله شو ولې موږ له بده مرغه شي پریښود، یعنی شاته لرو. مثلا د افغانستان، پاکستان او د ترکیې ترمنځ هغه ګډ مشترک ناست سره کېدل موږ څه ترلاسه کړل، یا د افغانستان، انګلستان او پاکستان ترمنځ دغه ناست سره کېدل دغه فورم رامنځته شو، دغه سختار رامنځته شو، ولې د تعقیب لپاره هڅه ونه شو؟ له بده مرغه دا یو ناکامي هڅه وه. دا د پورې اړه لري چې موږ یا په داخل کې یو خطر نه درلودل، یا په داخل کې دا و چې موږ دې ته کومه توجه کوله تر څو کولای شو موږ د اورګنایزیشن ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه موږ لپاره سازمانی ډیپلوماسي ده یا د سازمانونو په منځ کې موږ لرو هغه ول ناکامیږي. دا 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 یو علت دوه مله دا ده چې بعضي سازمانونو کې یا بعضي سیمه ایزو همکاري سازمانونو کې موږ پاتې شو، موږ د خپل رول د منفعل رول نه فعال رول ته ادا نه کړ. مثلا په عموم په د نړیوالو هیوادونو د نړیوالو اړیکو او په نړیواله ډیپلوماسي کې دوه لوبغاړي په طرف کې یو منفعل لوبغاړي چې پاره باندې لوب کوي، بل فعال لوبغاړي چې خپل لوب کوي او خپل د لوب پر اساس مستوي. په دې سره هغه سازمانونه کې او خصوصا د سیمه ایزو همکاري او په سازمانونو کې موږ ښکېلی یو من منفعل پاتې شو، تصمیم په موږ ونیول شو، ولې موږ هغې عقل ونه شو کولای چې هغه د فعال رول ترسره کړو او د فعال یو فعال لوبغاړی پاتې شو. دا هغه ستونزه وه چې موږ په تېرو 15 کالو کې له بده مرغه په دې کې درلودله، تر څو چې موږ داخلي ظرفیت قوي نه کړو، تر څو چې موږ د فعال ډیپلوماسي او داسې اکټیو سټیټ په توګه باندې په دې کې ظاهر نشو. زما باور ده چې د خارجه وزارت پالیسي همدارنګه زموږ خارجي سیاستونو ناکام سره مخامخ کیږي. درې ملت زه فکر کوم چې موږ لرو د سیمه ایزو همکاریو د رامنځته کېدو لپاره من په سیمه کې بعضې بلاکونه باید تشکیل کړي وو چې هغه خپل داخلي ستونزې یا هدي اکثر خپل هغه ستونزې چې موږ لپاره د بیرونه متوجه دي هغه باید موږ دفع کړي وي. مثلا پاکستان مقابل کې موږ ولې پاتې راغلو یا موږ د بعضې بیلانس ونسو ساتلی چې موږ د سیمه ایز همکاري و هغه جلب رامنځته کړو د پاکستان او د ایران ترمنځ، همدارنګه د چین او د امریکا ترمنځ، په سیمه ایزه کچه د عربستان او د ایران ترمنځ. دا هغه څه دي چې موږ له بده مرغه ونه شو کولی چې دغه بیلانسونه په داسې شکل باندې وساتو یا دغه توازن د هیوادونو ترمنځ په دې شکل وساتلی شو چې په دې کې د یو سیمه ایزې همکاري بحث رامنځته کړو. په زیاتره موارد کې موږ د یو هیواد ته ډېر نږدې شوي اوسو، بل هیواد چې هغه مقابل هیواد ته موږ دراس ورکړی اوسو.
یعنی موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یا په ټولو کې د افغانستان حکومت چې درې اړخیزې څلور اړخیزې ناستې یا غونډې درلودلې، په هغه کې نه داسې څه ترلاسه کړه، بلکې ډېر زیات څه له لاسه ور هم کړل، لکه مخکې چې ته یادونه وکړه.
په ټوله کې موږ لومړی قدم کې ښه فعالیتونه وکړل چې بعضې جوړښتونه رامنځته کړل، ولې تعقیب لپاره له بده مرغه چې موږ ونه شو کولای مطلوبه نتیجه ورسره ترلاسه کړو. ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال دا مسله وه. ولسمشر غني اگر چې دې مسلې ته توجه وکړه، بعضې شیونه لغوه کړه، ځکه چې موږ لپاره ګټه نه وه. دا مسله باید هم په نظر کې ونیسو. مثبت هم لري، منفي هم لري. دویمه خبره دا وه چې د لاس مصور کړه زموږ د افغانستان عموما دغه تعاملات چې دي، لوی هیوادونه، حتی وړې هیوادونه یا منځني هیوادونه، په ټوله کټګوري کې موږ وارزو. دا موږ یو فرمول لرو په نړیوال اړیکو کې گیو اینڈ ټیک په نوم باندې، یا به څه ورکړي یا به څه اخلي. ټول هیوادونه یو څه ورکړي یو څه اخلي، اما دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره باید څه واخلو، څه باید څه ورکړو. تاسو وګورئ چې هیوادونه عموما لوی هیوادونه هغه یو څه د لاسه ورکړي ولا څه اخلي. بیا موږ دې پورې اړه لري چې آیا موږ لپاره هغه قطعیت دی موضوع مهم دی چې ورسېږو که نه. موږ لپاره ګټه مهمه ده. دا مسلکي بحث د خارجه وزارت، د خارجه پالیسي او د خارجه سیاست یو مسلکي بحث دی. بعد مرغه چې موږ دغه موضوعات کې د مسلکي کډرونو د نشتون همدارنګ دی فعال د ډیپلوماسي د دزګر د نشتون په اساس باندې موږ په سیاسي تعاملات کې خصوصا په کمیزه کچه باندې موږ بیا څه دراسه ورکړي دي. دا بحث دی پورې اړه لري چې مخکې ما اشاره وکړه چې موږ منفعل پاتې شو. کله چې په نړیوال سیاست کې منفعل پاتې کیږي، تاول منفعل پاتې کیږي، تابن تسمیول کیږي، په دې خبره چې تبات نشه ترلاسه کولای او سبا ترلاسه ورکړي.
یعنی دغه څه موږ له لاسه ورکړي یا څه موږ باید څه وخت ترلاسه کو ترلاسه نشو کولای. دا کوم بهرنیان چې په افغانستان کې د ځینې هیوادونو سفیران دي، دلته ځینې هیوادونو دخیل دي، د دوی هم تاثیرات ترلودل.
عموما د هیوادونو د بهرنی هیوادونو شتون په افغانستان کې هم نظامی اړخ هم سیاسي اړخ دا د هغه د ګټ پورې منحصره مسله ده. زما باور دا ده چې من په اصلي اول په اول لدیف کې زمونږ حکومتونو یا زمونږ نظام په عین زمان کې زمونږ خارجه وزارت سفیر کې دا په دې ونه وایي چې دا بسنه رامنځته کړي، ګټه بسنه رامنځته کړي. مثلا ډېره ښه پروسه موږ پر مخ وړل، د کابل د پروسې پر اساس، د کابل پروسه ډېره ښه پروسه ده. ولې دا سرورم یا سوم دور دایریږي په افغانستان کې، د کابل د پروسې هغه مسمه نتیجه سوله کې موږ ونه شو رسېدلی. فقط طرحې مطرح کېږي او بلاخره هغه چې موږ ته کورنۍ وظیفه سپارل کېږي زمونږ خارجه وزارت هغه مخکې نه ځي. دا دې پورې اړه لري چې موږ داخلي دښت کمزور یو. زه په دې باور نه یم چې موږ لپاره بیرونی هیوادونه دي. ها، بعض موضوعات کې خن پاتې شوي دي. مثلا کوو غواړو نو غواړو خارجي هیوادونه په سیمه کې، په افغانستان کې، په هر هیواد کې چې دي خپلې ګټې غوښتل لپاره مطرح دي. دا باید ومنو. اما په دې کې چې باید نو چې موږ ټول ملامتیا په بیرونی هیوادونو چې په افغانستان کې خېل پاره باندې وراشو.
ډېر زه تمنا سادات صاحب دغه بل لومړیتوب ترازو د اوربند مسله ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوربند ورته لومړیتوب لري. په داسې حال کې چې موږ د سولې علي شورا لرو، د سولې په چارو کې د دولت وزارت لرو، نور اړوند ادارې لرو، دغه د بهرنیو چارو وزارت سره اړوند مسله ده که دوی غواړي دغه ټول څه ترلاسه کړي؟
د اوربند مسله طالبانو سره دا د خارجه وزارت د ډیپلوماسي پر اساس د خارجه وزارت دنده نشي کېدلی، ځکه موږ طالبانو سره په جګړه کې ښکېل یو. طالبان د داخلي جګړې عنصر دی. په عین زمان کې د سولې بحث هم دی. اوس که چېرته موږ د سولې او د جګړې بحثونه راواخلو، د خارجه وزارت د فیووال یا د خارجه وزارت د وظیفو څخه اوړي. دا بالاخره مختصي کې زموږ د ټوله کې زموږ هغه خارجي پالیسي چې هغه د افغانستان هیواد جوړي، لومړی لوبغاړی ولسمشر دی، ولسمشر دفتر دی. د دې موضوع په نظر کې نور سره خارجه وزارت دغه مسولیتونه بل اخر هغه نه بروز کې هغه نه خطاوري او د ولسمشر په دفتر پر منحصر کیږي. من په ټوله کې دغه د سولې مسله کې ورزو. زه فکر کوم چې اوربند مسله موږ لپاره داخلي تر ډېره پورې داخلي موضوع ده چې باید موږ ورباندې کار وکړو. درسته خبره چې بیرونی هیوادونه موږ سره په دې کې باید ملتیا وي کې امریکا دا هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې اغیز راوړل شي، یا به طرف هیوادونه په دې کې سره لوبول شي مرکزی سي هیوادونه دي یو تعداد دا دې پورې اړه لري چې موږ د ولسمشر دفتر یا خارجه وزارت یا د خارجه پالیسی هغه لمړی لوبغاړي چې ولسمشر دفتر دی څنګه کولی شي بل اخر موږ د هیوادونو سره خپل تعامل جوړ کړو. نو زما باور دا دی چې د اوربن مسله زمونږ د هغې سیاست پورې اړه لري، زمونږ د سولې سیاست چې موږ کولی شو څنګه پریزی کې پلی کړو زما زده فکر کوم چې ډېر موضوع ته دې پورې اړه لري چې موږ د سولې لپاره داسې پالیسي جوړه کړو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول شي. طالبانو سره موږ د اوربند مسله څنګه مخکې وړو؟ یا حد اقل که موږ طالبانو سره په یو بنبست کې واخېږو موږ پر بدیل څه شه ده؟ همدا اوس د سولې مسله مخته ځي. دا د بندیانو خوشي کول د افغانستان د حکومت صلاحیت دی. ولسمشر غني فرمانونه ورکي او د هر فرمان پر اساس بندیان خوشي کوي. په مقابل کې باید اوربند په کوم قسم تلاشي. زه فکر کوم چې په ټوله کې د ولسمشر ته د دفتر پورې او د ولسمشر صلاحیتونو پورې دا خبره منحصرې.
په داسې حال کې چې دا اوسنۍ کوم سرپرستي رامنځته شوې ده، ښاغلی حنیف اتمر چې سرپرست وزیر ده، د افغانستان په ادارو کې په بیلابیلو تصدیو کې کار کړی، تر یو حده پورې بریالی هم و. اوس د بهرنیو چارو وزارت راغلی ده، دا څومره بریالی بولی ته؟
که داسې خوشبینانه بحث وکړم ډېر زیات بعضې موضوعات باندې ښکېل نه شم. لومړی دا ده چې خپل اتمر صاحب یو ورزیده قدر ده، د هېواد یو سیاسي قدر ده او په ډېرو مهمو پوسټونو پاتې شوی دی. د لپاره فکر کوم چې د خارجه وزارت او وزارت مخکې وړل ډېر اسانه اوسې نسبت نور وزیرانو ته چې هغوی نوي راځي، ځکه دا افغانستان په داخل کې پاتې شوی او تېرو 5 کلونو کې دغه د ملي امنیت د شورا پوسټ تقریبا دا که موږ د سیاست په کانټکس کې بحث کوو، خارجه وزارت سره یو موازي حرکت کوو او بالاخره د لپاره هڅه روښانه دي. په دې معنی باندې چې ولسمشر او خپل اتمر صاحب کولای شي چې خپل هغه څه چې د ماضي کې ترلاسه کړي دي او هغه تجربه چې لري په ډېر اسانۍ سره، یعنې موږ خوشبینه وو اوسو نسبت نورو وزیرانو ته. نورو وزیران کله غلي دي نسبت د سره که موږ تناسب ورکو له بده مرغه چې کمزوري وو او داسې یو څوک نه وو. دویمه خبره دا ده چې د لپاره اوس زمینه مساعده شوې ده. ولسمشر غني شپږ میاشتې مخکې یوه میاشتې مخکې کله چې دلته د سلاودین رباني خارجه وزارت سرپرست بیا هغه استعفا ورکړه، داسې بیا ورپسې د دې زمان چې کار سرپرست شو د هغه مهال دی خو اته میاشتو کې یا و میاشتو کې موږ د خارجه وزارت د استاتر حل لرو او دغه د استاتر ها اگر چې د ډاکټر صاحب عبدالله خان سو وزل چیلنج شو او سو زل ور باندې مخکې لاره چې باید دلته د استاتو ته د خارجه وزارت سیاسي توافق د ډاکټر صاحب عبدالله په نفر رسیدل دی یا دغه په ګټه رسیدل دی نه پر دې باندې احتیاط شي. ولې ولسمشر غنیو کول شو چې اوس وکی مثلا په خارجه وزارت کې استاتو لري هغه سفارتونه چې هغه موږ لپاره بیګټو یا هغه سفارتونه هغه کارمندان چې هغه هغه شتون لته بیګټو دا کم کړ د خپل یو استاتره ده. په زمان کې د کانکور مسله په خارجه وزارت کې سیاسي کډون له استخدام مسله ده چې موږ لپاره دغه یعنی په ټوله کې د خارجه وزارت لپاره اوس زمینه مساعده شوې ده تر څو دا مسایل مخکې لاړ شي او دغه استاتره مسله مخکې لاړ شي. زه فکر کوم دا اتمر سره په دغه چانس چې وکول شي د استاتره لري په کول سره خارجه وزارت یو فعال یو دی یوی کامیابی دزګه په
توګه باندې تعریفان. ډیره زیاته مننه د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات لرته. ډیره زیاته مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړه. درنو اوریدونکو تربیه خي چاره
شیکی بزلن تنگوی تر لبزن اولما شور کینا چین ما چین